سعد سهار و جیسوی درنو دوستانو السلام علیکم نن پنجشنبه ده جدید میاشتی اتمه نیټه ده چې د دسمبر د میاشتې له نوویشتمې سره برابره ده. زموږ خپرونې دا دی پیل سوي دي. زه فرشته جلال زه یم او د ازادي راډیو د نن ورځې اوله خبري مجله درته وړاندې کوم. په دغه خبري مجله کې به چې د سهار تر نیمو بجو پورې د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو تاسو ته وروستي معلومات وړاندې کړو. د هرې بلې خبري خپرونې په څیر د خپرونې پیل له خبرونو کوو. پام وکړئ، د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره دفتر د هغوی لپاره د سیاسي شناخت ورکولو معنی نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت د حکومت د رسنیو پر دفتر مرستې بندې کړې او د ایران د سمندري ځواکونو قمندان وایي د اړتیا په صورت کې به د هرمز تنګي بند کړي. پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د یو دفتر پرانیستل کېدل د هغوی لپاره د سیاسي استازیتوب د مرکز د رامنځته کېدو معنا نه لري. زلمی رسول پرون په هرات کې د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د سولې خبرې به د افغان حکومت په مشرۍ په مخ بول کېږي.
دفتر معنای شناسایی سیاسی یک دفتر سیاسی برای طالبان و امثال اینا نیستن.
دوایی دغه دفتر د سیاسي شناخت او یا هم د طالبانو یا هغوی ته د ورته کسانو لپاره د سیاسي مرکز معنا نه لري، بلکې یوازې د لیدو او خبرو لپاره یو ځای دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار وکړ چې حکومت له افغانستان څخه وروسته په سعودي عربستان او یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل کېدو ته ترجیح ورکوله. د دغه مسلې تفصیل به وروسته په خبرونه کې درته وړاندې سي. د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز پرون ویل په دې مرکز کې له خبري کانفرنس وروسته چې پکې په ناټو ځواکونو د ملکی تلفاتو لقبل انتقادونه وسول، په کابل کې د امریکا سفارت له دغه مرکز سره مرستې بندې کړې دي. یو چرنیز کمیسون چې د حکومت لخوا ټاکل شوی وو د تیرې شنبې په ورځ په افغانستان کې په میشتو د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو له دې قبل انتقاد وکړ چې د دوی په وینا په عملیاتو کې لسګونو بېګناه ولسی وګړي وژلي دي. خو په کابل کې د امریکا سفارت او د ناټو چارواکو ویلي چې د مرکز سره د مرستو بندولو باندې لا د مخه غور کړی وو. وروسته به په خبرونه کې د دې مسلې تفصیل درته وړاندې سي. افغان حکومت پرون د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت د افغانستان په شمال کې د امو سیند په حوزه کې د نفت او ګازو د رایستلو او پلټلو یو تړون د چین د پټرولیم په نوم د چین دولتي شرکت سره لاسلیک کړ. تمه ده چې افغانستان به په راتلونکو 2 لسیزو کې له دې قرارداد څخه په میلیاردونو عاید ترلاسه کړي. د افغانستان د قانون وزیر وحید الله شهرانی پرون په دې ارتباط خبریالانو ته وویل
اوضیع مدلیات عمدتاً در ولایت سرپل و قسمان در ولایت فاریاب می باشند.
د آمو دریا د حوزه ډیره برخه د سرپل او یو برخه د فاریاب په ولایت کې پرته ده. پکې وات یا میلیونه بیرل تیل تخمین شوی دی. دا امکان شته چې د تیلو اندازې لدی هم زیاته او د ګازو زیرمې پکې ومندل شي.
د چینایي شرکتونو سره د افغانستان د طبیعي زیرمو د راسپړلو په برخه کې دویم لوی تړون دی چې افغان حکومت یې لاسلیک کوي. پام وکړئ نړیوالو څو مهمو نړیوالو خبرونو ته. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان وایي که چیرې اړتیا پیدا سي دغه هیواد کولی سي چې د هرمز تنګۍ بند کړي. حبیب الله سیاری د ایران انګلیسي ټلویزیون ته ویلي د هرمز تنګۍ بندول به رښتیا هم اسانه وي، خو دا مهال دوی د داسې یو کار اړتیا نه ویني. د ایران د سمندري ځواکونو قمندان دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې دا مهال د ایران سمندري ځواکونه د هرمز تنګۍ ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر لسورځنیو تمرینونو بوخت دي. د عربي هیوادونو د څارونکو یو هیئت پرون د سوریې په نارامه ښار هومس کې د دویم ورځې لپاره په خپلو څیړنو بوخت و. د دې هیئت غړي د سېشنبې په ورځ د هومس نارامه ښار ته رسېدلي څو د سولې د هغې موافقې د عملي کېدو څارنه وکړي چې په سوریه کې د روانو ناکراریو د پای ته رسولو لپاره لاسلیک شوې ده. سوډاني جنرال محمد احمد مصطفی الدبی چې د دې هیئت مشري کوي ویلي چې داسې کوم څه یې په هومس کې نه دي لیدلي چې د ویرې سبب سي، خو د ډله د وروستۍ پریکړې له کولو مخکې لا ډیر وخت اړتیا لري څو د دغه ښار نوري سیمې او برخې هم وګوري. په سوریه کې د حکومت ضد سیاسي فعالان وایي د بشار الاسد رژیم د هومس ښار ته د دې هیئت له ورتلو د مخه له دې ښار څخه پوځي ټانکونه ایستلي وو څو وضعیت عادي څرګند سي. د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک محاکمه له تقریبا درې میاشتې وقفې وروسته پرون بیا په قاهره کې پیل سوه. دی په یو امبولانس موټر کې محکمې ته راوړ سو او د محکمې په تالار کې د ناروغانو پر متحرک بستر غځېدلی و. پر حسنی مبارک تور دی چې د دې کال په لومړیو کې د هغو مظاهره چیانو څخه چې د ده د رژیم د نسکورېدو سبب سول د 950 تنو په وژلو کې لاس درلود. او د مولدووا د ولسمشرۍ د راتلونکي میاشتې د انتخاباتو یو کاندید وایي له خپلې کاندیدۍ لاس په سر کیږي. د دې هیواد د پارلمان مشر ماریان لوپو چې موقت ولسمشر هم دی ویلي د دې لپاره له خپلې کاندیدۍ تیریږي چې په دې هیواد کې د ولسمشر د ټاکنې لپاره یو نوی فرصت او په مولدووا کې د سیاسي کړکېچ د هوارۍ لپاره یوه لاره پیدا سي. دا د ازادي راډیو ده. په خبرونه کې به ورسته واوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان وایي له افغانستان څخه وروسته په سعودي عربستان او یا ترکیه کې د طالبانو لپاره د دفتر پرانستل کېدو ته ترجیح ورکوي. د افغانستان د ستري محکمې سرپرست وایي که چیرې خلکو ته په چارو کې اسانۍ رامنځته نسي د خلکو باور به له لاسه ورکړي. په پکتیا کې په قومي جګړه کې خلک مړه او زخمیان سول.
هغه د منځي ساحې ته قومي خلک رسېدلی دي. په هغه ساحه کې جنګ کرال د ورې خلک په مورچلو کې سره ناست دي. د ولایت لخوا هم هلته
په دې خبرونه کې به وروسته په نړیوالو مسایلو کې د ایران او امریکا ترمنځ د سیاسي ناندرویو تازه حال درکړو. د غرب په څو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو خپرې شوې تبصرې هم په همدې خبري مجله کې اورېدلی سي. په مکرې د دې ساعت د خبرونو او رپورټونو تفصیل ته د خبرونو په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ټینګار کړی دی چې د افغانستان حکومت په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر د پرانستل کېدو په تناسب له افغانستان څخه وروسته په ترکیه او سعودي عربستان کې د دغه دفتر د پرانستل کېدو لپاره خوشاله و. د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر پرانستل کېدل د دوی لپاره د سیاسي استازیتوب د رامنځته کېدو معنی نه لري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول پرون هرات ته تللی او هلته له خبريالانو سره خبرې کړې دي. د ازادي راډیو خبريال شرف الدین ستانکزای به له هراته رپورت وړاندې کړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول هرات خپل سفر دلته د اړوند اداري چارو څارل او د هرات پوهنتون محصلین او استادانو او شمیر ولسي مشرانو سره لیده کاته یاد کړه. د چهارشنبه په ورځ د هرات لرغونی ارک خبريالانو سره خبرې وکړې. د ازادي راډیو د پښتنې په جواب کې قطر کې طالبان سره دی او ادرس جوړښت تایید وکړ. وی ویل نړیواله ټولنه د سولې همکاري ورسره کوي خو پروسه هغه وای د افغان حکومت په مشرۍ پر مخ ځي. د سولې په اړه زموږ دریځ ښکاره د مشرۍ د افغانانو په غاړه ده. که افغان حکومت وغواړي نړیواله دوستانو مرسته پکې کولی سي. موږ یو لس مادیزه اعلامیه هم د سولې د عالي شورا په ادرس خپره کړې ده. دریځ مو پکې څرګند ده. تر هغه مهاله به د سولې عملیه بریالۍ نه شي څو یوازې یو افغاني پروګرام نه وي. شرط مو دا ده چې له هغو کسانو سره سوله او خبرې کېدای شي چې د افغانستان اساسي قانون ومني، تاوتریخوالي څخه لاس واخلي، تروریستی گروپونو سره تماس و نلری. او زمون ده تیرو لسکلونو بریاوی نه یوازی ده چه متضرری نکری باید لا پیاوری شی. نو ده دغی پروسی لپاره یو ادرس پکار و چه زمون لومنه انتخاب ده مخالفینو لپاره افغانستان که دینن بیاد سعودی عربستان پشمول نور حقه یوادونه و چه ممکن وی. دغه ادرس ده طالبانو یو سیاسی دفتر نه بلکه یوازی ده خبرو ادرس گنده شو.
یک دفتر سیاسی برای طالبان و امثال اینا نیستن، تنها یک مکان است برای ملاقات.
در بهرنیو چارو وزیر امریکا سره د استراتیژیک تړون په لار کې لا هم د شپې عملیات د بندښت په شرط ټینګار لره. پرته له دې چې جزئیات روښانه کړي وی ویل خبرې روانې دي. له پریکړې مخه څه نه شي ویلی. خو تر کومه ځایه چې په قطر کې طالبانو ته د ادرس د جوړ خبره شوه، په هرات کې ګڼ سیاستوال او عام وګړي هر کلی کوي. ټول هغه کسان چې تر اوسه ازادي راډیو ته غږېدلي مثبتو پایلو ته هیله من دي. په هرات ولایت کې د کارپوهانو د ټولنې غړی او د هریوا په نوم د مجرم مدیر خلیل فایز تیموري
میگیر و فارنیک میگیرم و استقبال میکنیم.
آقا وایزه په قطر کې طالبانو ته د ادرس جوړښت هر کله کوم پنیک پالګړم دی و افغان په صفت خپل دولت څخه حمله لرم چې قطر کې د سولې بهیر سره مرسته وکړي څو په دغړول د خدای په توکل د تلپات سولې لرم شو
امید خداوند به یک سولې دایمي په افغانستان دست پیدا کړي.
په قطر کې د طالبانو لپاره د ادرس جوړښت د امریکا او جرمني هیوادونو په ګډه هڅو ویل کېږي پر مخزي راپورونه دوا اونۍ رئیس نړیواله رسنیو کې ګرم خبريږي خو باید وایم چې طالبانو په رسمي بڼه نه دغه خبر رد او نه هم تایید کړی دی.
جمهور رئیس حامد کرزی هم تر دې مخکې ویلي و چې حکومت یې په قطر کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو چې د سولې په خبرو کې مرسته وکړي هرکلی کوي، خو غوره به دا وي چې دغه دفتر د قطر پر ځای په سعودي عربستان یا ترکیه کې پرانیستل سي. جمهور رئیس حامد کرزی په یوه بیان کې ویلي که چیرې امریکا په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستلو باندې ټینګار کوي افغانستان به یې ورسره ومني. افغان حکومت څه موده مخکې له قطر څخه خپل سفیر د هغو رپورټونو له خپرېدو وروسته کابل ته راوغوښت چې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانیستلو په برخه کې د قطر د چمتووالي په اړه خبره شوې وه.
After a firefight that killed Osama bin Laden.
نړۍ په 2011 کال کې یوازې له ازادي راډیو نه
2011 کال ډېرې سترې پېښې رانغښتې وې او د ازادي راډیو په خپرونو کې به تاسې په تفصیل د هرې پېښې د هرې سترې نړیوالې پېښې په ارتباط واورئ. د ازادي راډیو پر ویبسایټ باندې هم تاسې کولای سئ چې وخت په وخت تازه معلومات او تفصیلي رپورټونه ترلاسه کړئ. www.azadiradio.com. وروسته له هغه چې د اطلاعاتو او رسنیو دولتي مرکز په یوه خبري کنفرانس کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پر کړنو انتقاد وکړ، په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې خپلې مرستې له دې مرکز سره بندي کړې او څو هغه کارکوونکي چې له دې مرکز سره همکاري کوله ولغوښتي دي. ناټو هم ویلي چې خپل یو شمېر مامورین چې دې مرکز سره همکاري کوله په موقته توګه یې ورستانه کړي دي. خو د امریکا سفارت او ناټو ویلي چې له دې مرکز سره د همکاري بندول د دې مرکز لخوا د وروستیو انتقادونو سره کوم ارتباط نه لري. د مسلې نور تفصیل به د اجملان په رپورت کې واوري.
د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز چارواکو د چهارشنبه په ورځ په کابل کې ویلي له هغه خبري کانفرنس څخه وروسته چې د مرکز تنظیم کړی و او پکې د ناټو پر ځواکونو د ملکي تلفاتو له کبله انتقاد وشو، د امریکا سفارت له دوی سره خپل مرستې بندي کړې دي. د دې مرکز مرستیال عزت الله صافی وایي د هماغه خبري کانفرنس څخه وروسته ورته وویل شول چې په کابل کې د امریکا سفارت د رسنیو له دې مرکز سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. یو څیړنیز کمیسیون چې د حکومت لخوا ټاکل شوی و د تیرې شنبې په ورځې په افغانستان کې په میشتو د ناټو په مشرۍ نړیوالو ځواکونو باندې د دې کبله انتقاد وکړ چې د دوی په وینا په لسګونو بې ګناه ولسي وګړي وژلي. د دې کمیسیون غړو په هغه خبري غونډه کې چې د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو په مرکز کې جوړه کړې وه بهرني ځواکونه بېرحمه وبلل او د ملکیانو په وژنه یې ملامت کړل. خو په کابل کې د امریکا د سفارت ویان گاوین سندوال وایي چې د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره د دوی د مرستو بندول پر بهرنیو ځواکونو د دوی له انتقادونو سره کوم ارتباط نه لري. د نوموړي په وینا په دې اړه پریکړه له ډیر وخت راهیسې تر غور لاندې وه، خو په تصادفي توګه د رسنیو د مرکز له دې انتقادي خبري کانفرنس څخه وروسته وشوه چې دا یو تصادف دی. نوموړي وویل چې د امریکا سفارت له دې مرکز سره خپل همکاري لرونکي مامورین په موقته توګه ورغوښتي او له دې مرکز سره په خپلو مرستو بیا کتنه کوي او ارزوي. د امریکا د سفارت دی ویاندوی ویلي دي د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو له مرکز سره چې څلور کاله دمخه جوړ شوی د امریکا سفارت تر اوسه 9 میلیونه ډالر مرسته کړې. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز پر دې سربیره چې خبري غونډې تنظیموي د حکومت او رسنیو ترمنځ د اړیکو په پراختیا کې مرسته کوي او همدارنګه دولتي چارواکو ته د رسنیو په برخه کې روزنه ورکوي. د ګاری کول په نوم د ناټو یو چارواکي هم ویلي چې خپل تر لسو کم کارکوونکي له دې مرکز څخه په موقته توګه ورغوښتي او هدف یې دا دی چې دا مرکز په خپلو پښو ودرېږي. نوموړي هم ویلي چې د دوی دا ګام د ملکي تلفاتو په اړه د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د دې مرکز د وروستي خبري کانفرنس سره کوم تړاو نه لري. د ناټو د دې چارواکي په وینا په دې مرکز کې تر دې مخکې هم په خبري کانفرنسونو کې پر ایساف سوکونه انتقاد شوی، خو د دوی وروستۍ پریکړه له دې انتقادونو سره کوم اړه نه لري. په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مسله یوه له هغه حساسو مسلو څخه ده چې تل د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو ترمنځ د ناندرو سبب شوې. د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز ویلي که چیرې له دوی سره د امریکا د سفارت مرستې بندې هم شي دا مرکز به خپلو کارونو ته دوام ورکړي.
تاج ملند رپورت مو واورده او اوس هم پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر پرانیستل کېدل هغوی ته د سیاسي شناخت ورکولو معنا نه لري. په کابل کې د امریکا سفارت د حکومت د رسنیو پر دفتر خپلې مرستې بندې کړې. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان ویلي د اړتیا په صورت کې به د هرمز تنګی بند کړي خو سملاسي د دې کار لپاره ضرورت نه ویني. د عربي هیوادونو د څارونکو یو هیئت پرون د سوریه په نارامه ښار هومس کې وو او د دویمې لغورځې لپاره یې خپلو څېړنو ته دوام ورکړ. دوی ویلي چې د پام وړ د تشویش وړ د زیات تشویش وړ کومه خبره یې نه ده موندلې. د مصر د پخوانی واکمن حسنی مبارک محاکمه له تقریبا درې میاشتې د وقفې وروسته پرون یو وار بیا په قاهره کې پیل شوه. اوس با جانقه الکوزی په څو معتبرو غربي ورځپاڼو کې د افغانستان پر حالاتو د خبرو شویو تبصرو جزئیات وړاندې کړي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې کرزی په قطر کې طالبانو ته د دفتر په پرانستلو راضي شوی تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلې او په یو برخه کې راغلي. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په اعلامیې کې چې د سې شنبې د ورځې په وروستیو کې خپره کړه وړاندیز یې کړی چې طالبانو ته که په سعودي عربستان یا ترکیې کې دفتر پرانستل شي دا به غوره وي. خو جمهور رئیس کرزی د کویت خبری رسنیو ته ویلي که د امریکا متحده ایالات په قطر باندې ټینګار کوي دی راضي دی. ورسپانه لیکي د افغانستان د جمهور رئیس په اعلامیې کې دا غوښتنه نه ده شوې چې طالبانو ته د دفتر له پرانستلو مخکې باید طالبان جګړه بنده کړي. نیویارک ټایمز زیاتوي امریکایي او افغان چارواکي وایي په قطر، سعودي عربستان او یا هم ترکیې کې طالبانو ته د دفتر پرانستل به دا ګټه ولري چې په طالبانو باندې د پاکستان اغیز کم شي. ورسپانه لیکي طالبانو ته په قطر کې د دفتر پرانستلو په اړه د جمهور رئیس کرزی موافقه به په افغانستان کې د سولې پر لور یو کوچنی ګام وي. په دې هیواد کې د سولې بهیر تیر کال د یو شخص لخوا چې ځان د طالبانو جعلي استازی معرفي کړی و او نورو پیښو له زیاتو ستونزو سره مخامخ کړی دی. نیویارک ټایمز وړاندې لیکي دا نه ده معلومه چې د سه شنبې په ورځ څنګه د جمهور رئیس حامد کرزی فکر بدل شو، خو یو امریکایي چارواکي ویلي افغان مقاماتو ته واضح شوی چې قطر په موجود وخت کې یوازینی انتخاب ده او بل هیواد ته په تمه کېدل به د وخت ضایع کول وي. امریکا چا فارن پالیسی خبرونې په وروستۍ ګڼه کې د افغانستان د انتقال د پروسې د مشر ښاغلي ډاکټر اشرف غنی احمدزی یوه مقاله خپره کړې او سرلیک یې د ترکیې لار. ښاغلی احمدزی په مقاله کې لیکي په داسې حال کې چې د ایرو ساحې هیوادونه له یو ناوړه بحران سره لاس او ګریوان دي، حد اقل یو هیواد یعنی ترکیه دغه حالت ته له بهر څخه ګوري. لکه مورز چې صدراعظم رجب طیب اردوغان په کار پیل کړی د ترکیې اقتصاد درې برابره وده کړې او دې هیواد داسې پلان او لید برابر کړی چې په 2023 کال کې به د نړۍ ستر لسم اقتصاد شي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی د فارن پالیسی خبرونې په مقالې کې وړاندې لګي د ترکیه حکومت د هیواد په داخل کې پوره مشروعیت لري او له دې عملی د بهرنۍ فعالې پالیسۍ بنیاد او اساسات هم ډیر قوي دي. ترکیه په نړیوال ډګر کې ډیره مهمه ونډه اخیستې ده. ترکیه دا مهال له افغانستان نه نیولې د عربو تر سپرلي او اروپا پورې د نړیوالو مسلو، مالی بحرانونو او دغه راز له فلسطین نه تر سومالیا پورې د مربوطو مسلو په اړه رسا او قوي اواز پورته کوي. د احمدزی په نظر د سوریې د پیښو او پرمختګونو په اړه له عربي اتحاد سره د ترکیې همکاري د دې ښکارندوی ده چې دغه هیواد په منځني ختیځ کې د روانو بدلونونو کار ډیر پخوا تر سره کړی دی. ترکیه چې د اسلامي نړۍ د یو مخکښ هیواد په توګه راڅرګندیږي د سیاسي ارادې او ډیموکراتیکو ژمنو د عملي کولو په یو ماډل یا نمونه هیواد بدل شوی دی.
د سترې محکمې سرپرست د ټولو قاضیانو غوښتنه وکړه چې په قضایي چارو کې خلکو ته اسانۍ راولي او د خلکو ستونزې په لنډ وخت کې حل کړي. د قاضي القضات په وینا کې چې داسې ونیسي نو د خلکو او د حکومت ترمنځ د دولت ترمنځ به فاصله زیاته سي او په دې بې باورۍ د رامنځته کېدو سبب به سي. د ازادي راډیو خبریال معصوم میوند په دې ارتباط له کابل رپورټ لري.
د لوړ پوړو افغان قضایي چارواکو په خبره کچیر په قضایي چارو کې د خلکو د سیاسي اجر فیصله نسی او باور ترلاسه نسی دا به د خلکو او قضا ترمنځ فاصله لا ډیره کړي. اوس مهال ډیر افغانان دا شکایت کوي چې قضایي دوسیې ځنډیږي، اداري فساد وجود لري او ستونزو ته یې پام نه کیږي. قاضي القضات او د سترې محکمې سرپرست پوهان عبدالسلام عظیمي چې د قضایي چارو د ساده کولو د څلور ورځني کانفرنس په پای کې خبرې کولې، د ولایتونو او مرکز له ټولو قاضیانو وغوښتل چې باید هڅه وکړي تر څو پر قضا د خلکو باور ډیر کړي.
کارای خود باید بسیار محتاط و بسیار فداکار باشه. اگر ساده سازی است و اگر اختصار است در کارها،
مونږ باید په خپلو کارونو کې ډیر محتاط او فداکار اوسو. که د کارونو اسانه کول دي او که پرمختګ ټول په دې کې خلاصه کیږي چې خلکو ته کوم عمل وخیو تر څو هغوی پر مونږ باور وکړي، او داسې وانګيري چې پر مونږ د زور زیاتی په صورت کې یو ځای شته چې باید ورته مراجعه وشي. مونږ اعتبار ورکړی او هغه ستا چې نن نظام اړتیا لري هغه د خلکو د زړونو ترلاسه کول او پر مونږ د هغوی باور دی.
قلب مردم افغانستان
پوهاند عظیم د دې کانفرنس په پیل کې ویلي هڅه کوي چې په راتلونکي کې د قضایي اجراتو وخت لږ تر لږه 25% راکم کړي. نوموړي د امنیت د قضایي چارو په مخ کې یو لوی خنډ بللی او وایي چې په لیرو پرتو سیمو کې قاضیان له ګواښونو سره مخ دي. د قضایي قوې چارواکي وایي په تیر سوي کانفرنس کې له ټولو قضایي چارواکو سره پر داسې لارو چارو خبرې کړې چې په ساده ډول د خلکو د سیاسي فیصله کړي. د افغانستان د سترې محکمې د قضایي قوې عمومي مدیر ډاکټر عبدالملک کاموي ازادي راډیو ته وویل چې د دې سیمینار د پریکړو په نظر کې نیولو سره به اوږده به
افغانستان قضایی قوه بعد د دې څخه د دغه سیمینار د پریکړو په نظر کې نیولو سره خپل اجرات ساده کې ترسو وشي کولی د خلکو لپاره د ښه خدمت دی راکولو. همدارنګه د کم وخت په تیریدو سره هر هغه قضایه یا فیصله یا دوسیې چې ورته راځي په کم وخت کې هغه فیصله کړي او د خلکو د سرګردانۍ او د لهندۍ څخه مخنیوی وشي.
تر دې مخکې په کابل کې د امریکا سفارت ویلي چې افغان قضایه قوه پر ځان د خلکو د باور پیدا کولو په برخه کې له درو لویو ننګونو سره مخ ده، او هغه ننګونې په تشکیلاتو کې 25% د قضایي پوسټونو خالي پاتې کېدل، اداري فساد او د مسلکي قضایي قوې رامنځته کول دي. د رپورټونو له مخې د هیواد په ناامنو سیمو کې خلک د افغان حکومت په محکمو کې د کارونو د ځنډ له امله خپلې دوسیې د وسلوالو مخالفینو په محکمو کې فیصله کوي. خو د سترې محکمې چارواکو دا خبره رد کړه او ویل چې د خالي پوسټونو د پرکولو لپاره بودیجې ته اړتیا ده، او د اداري فساد مخنیوي لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې او په دې برخه کې یو لړ نور ګامونه هم اخیستي. معصوم میوند، ازادي رادیو، کابل.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
لوی څارنوالي وایي تر اوسه دغه ادارې ته کومه داسې دوسیه نه ده رسېدلې چې د ځمکې په غصب کې دي د لوړ پوړو چارواکو لاس څرګند کړي. د لوی څارنوالي چارواکو پرون وویل چې د اداري فساد په ضد د مبارزې د ادارې لخوا دوی ته 10 دوسیه رسېدلې، خو په دې کې د کابینې د کوم غړي نوم نسته. تر دې وړاندې د اداري فساد په ضد د مبارزې ادارې ویلي و چې د ځمکې په غصب کې د کابینې ځینې غړي او یو شمېر نور لوړ رتبه چارواکي لاس لري، چې دوسیه د دوی لخوا د څېړنو لپاره لوی څارنوالۍ ته لیږل شوي دي. د ځمکو په سر لانجه په افغانستان کې بیلابیل اړخونه لري او پیچلی مسله ده چې شایي په ځینې سیمو کې حتی د لسیزو او پیړیو سابقه لري. پرون په پکتیا کې دوه قومونو په خپلو منځونو کې د ځمکې په سر لانجه وکړه، او په دغه لانجه کې یو شمېر کسان مړه او زخمیان شول. د ازادي راډیو خبریال لمر نیازی له هغه ځای رپورټ لري.
که څه هم د دغې پیښې په اړه د پکتیا امنیتي چارواکي کره پوره او پر وخت معلومات نه ورکوي، خو د پکتیا د ولایتي شورا مشر ښایسته جان احدی وایي چې په دې جګړه کې له دواړو خواو څخه 8 تنه وژل شوي او 21 تنه نور ټپیان شوي دي، چې په وژل شویو کسانو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي.
د منځي ساحې ته قومي خلک رسېدلي دي. په هغه ساحه کې جنګ کرال دی، ولې خلک په مورچلو کې سره ناست دي. د ولایت لخوا هم هلته حیات للی دی، نو د دې پیښې د برسۍ په خاطر.
بلخوا د ډنډي پټان د څنګلوري ولسوالۍ څمکنیو د ځایي روغتون یو ډاکټر قادر خان اشرفي وایي چې دوی ته 14 تنه ټپیان ورول شوي چې د ټولو وضعیت ښه و او له لږې درملنې وروسته له روغتون څخه رخصت شوي دي. خو د سیمې له اوسېدونکو سره دا ویره او اندېښنه پیدا شوې چې که وسلوال کسان ژر تر ژره له خپلو مورچو څخه راخکته او بي وسلې نکړل شي نو هسي نه چې دغه جګړه نور هم توده شي. دوی وایي چې حکومت باید دغه مسلې ته جدي پاملرنه وکړي او لدی ورسته دی په دغه مسایلو کې د قومي مشرانو پر ځای حکومتي چارواکي مداخله وکړي او د دغه مرګونو پیښو اصلي تحریکونکي دي عدلي ارګانونو ته ور وپیژندل شي. که څه هم په وروستیو وختونو کې د قومي جرګو لخوا د لسګونو کلونو اوږدې ډیری قومي معضلې هوارې شوي دي، خو د نظر خاوندان په دې اند دي چې دولت باید د دغو ستونزو د هواري لپاره خپل ډیر کار پر دې وکړي چې دولتي ملکیتونه او طبیعي ځنګلونه د قومونو له تصرف څخه خلاص کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ.
Fight against al-Qaeda and our efforts in Afghanistan.
Now the role has changed. Al-Qaeda has gone down and Taliban is certainly part of the solution. And we are
not a problem.
Federalism für безопасности и особенно властям регион.
Wir haben ausführlich auch
او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او د نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوس به راسو یوې نړیوالې مسلې ته. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان وویل که چیرې اړتیا پیښ سي دغه هیواد کولای سي چې د هرمز تنګی بند کړي. دغه ایراني مقام وویل د دوی لپاره د هرمز تنګي بندول دومره اسانه کار دی لکه د یو ګیلاس اوبو څښل. حبیب الله سیاری د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون ته ویلي وو چې د هرمز د تنګي بندول به رښتیا هم اسانه وي، خو دا مهال دوی د دغسې کوم کار د ترسره کولو اړتیا نه ویني. د ایران د سمندري ځواکونو قومندان دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې اوس مهال د ایران سمندري ځواکونه د هرمز تنګي ته نږدې په نړیوالو اوبو کې پر لس ورځنیو تمرینونو بوخت دي. د هرمز تنګی د فارس له خلیج څخه د نفتو د ایستلو د کښتیو یوه مهمه لاره بلل کیږي. که چیرې د تیلو صادرات که دغه لاره بنده سي، ایراني چارواکو ګواښ کړی دی چې که چیرې د تیلو صادرات د دوی بند سي، دوی به د هرمز تنګی د نړیوالو پر مخ هم وتړي. خو د عربي خلیج هیوادونه وایي چې دوی چمتو دي چې په نړیوالو مارکیټونو کې د ایران د تیلو د صادراتو هر ډول کمښت پوره کړي. د اسوسییټډ پرس اژانس پر دغه مسله باندې رپورټ خپور کړی چې جاناقا الکوزی به یې جزئیات وړاندې کړي.
د سعودي عربستان د تیلو یو جګپوړي چارواکي د چهارشنبې په ورځ وویل د نړۍ په مارکیټونو کې به د ایران د تیلو هر ډول کمښت جبران او پوره کړي. د نړۍ د تیلو د ستر تولیدونکو هیواد سعودي عربستان دغه جګپوړي چارواکي وروسته له هغې دا خبره وکړه چې د ایران د جمهور رئیس مرستیال محمد رضا رحیمی د سې شنبې په ورځ خبرداری ورکړه او وویل که چیرې لویدیز هیوادونه د ایران د تیلو صادرات بند کړي نو دوی به د نړۍ د شپږمې برخې تیلو صادرولو لار یعنې د هرمز تنګی وتړي. د ایران د سمندري ځواک قومندان امیرالبحر حبیب الله سیاری د چهارشنبې په ورځ وویل که اړتیا رامنځته شي د ایران سمندري ځواک به دا تنګې په چټکۍ سره بند کړي. سیاری د ایران انګلیسي ژبې ټلویزیون پرس سره خبرې کولې. ایران د هرمز تنګي حساسې برخې ته نږدې په نړیوالو اوبو کې لس ورځني پوځي تمرینات هم ترسره کړل. لویدیځ هیوادونه د ایران د اټومي پروګرام له امله سخت بې حوصلې شوي او غواړي د دغه هیواد د تیلو پر صادراتو بندیزونه ولګوي. که څه هم چې د ایران د جمهور رئیس د مرستیال او د سمندري ځواک د مشر څرګندونې له یو خبرداري څخه یو څه جدي دي، بیا یې هم د نړۍ د تیلو په مارکیټونو کې بیر اچولې ده. د هرمز تنګي د تړل کېدو په صورت کې به په موقتي ډول د تیلو صادرات بند شي او د تیلو د انتقال بیړۍ به له اوږدو او قیمتي لارو څخه تیل خپلو مربوطو ځایونو ته ورسوي. په داسې یو حالت کې به د تیلو بیې هم پورته شي. د تنګي د بندېدو له وجې به د نړۍ او ایران ترمنځ قوي پوځي مقابلې یا جګړې ته لار خلاصه شي او دا به هم د تیلو په مارکیټ او بیو زیات اغېز وکړي. څېړونکي وایي ایران ممکن د هرمز تنګي د بندولو لپاره له ماینونو او یا هم په بار وړونکو بیړیو باندې له مستقیمو حملو څخه کار واخلي. د همدغو خبرو او احتمالاتو په ګرمېدو سره په نیویارک کې د فبروري د میاشتې لپاره د خامو تیلو د یوه بیرل بیه 101 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. سعودي عربستان په ورځ کې 10 میلیونه بیرل تیل تولیدوي او په ورځ کې د نورو 2 میلیونو بیرلو تولید یې د عاجل ضرورت لپاره درولی دی. ایران په نړۍ کې د تیلو څلورم ستر تولیدونکی هیواد دی.
هغه ریپورټونه او خبرونه چې تاسو د اتصالاتو د کمپنۍ د 1903 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
فضلی د ننګرهار پوهنتون څخه په خپل پیغام کې لیکي چې د ننګرهار پوهنتون ته چارواکو هیڅ توجه نه ده کړې. په تیرې ولسیزه کې د دغه پوهنتون دننه هیڅ پرمختګ نه دی سوی. درسي خونې کمې دي، چوکۍ نسته او د لیلی وضعیت لا هم ډیر خراب دی. خالد کونر له څوکۍ ولسوالۍ څخه لیکي، د خاص کونر او څوکۍ ترمنځ یو پل دی چې 300 متره اوږد دی. درې میاشتې وسوې چې دغه پل جوړ سوی، خو اوس چارواکي دغه پل نه خلاصوي او د خلاصولو لپاره یې پیسې غواړي. موږ ډېرې ستونزې لرو، د کابل حکومت دې پر دې مسله غور وکړي. له ننګرهار څخه سعید عمران شهید دی لیکي چې د ننګرهار ښار برښنا یا چارواکو نیولې او یا هم زورواکو، عام ولس ترې بې برخې دی او په ټول ښار کې ډیزلي برښنا ده چې خلک یې له لوړې بیې څخه شکایت لري. حکومت دې په دې مسله غور وکړي. اوریدونکو، د ازادي راډیو اوله خبری مجله مو واورېده چې ما فرشته جلال زیدر ته وړاندې کړه. بل مو د خبری مجله مو زرغونه